アガサベラジオ。
السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو سحرنه خبری مجله اوریدو ته رابولم. نن جمعه د 1409 هجری المریس کال د حمل څلورمه نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د مارچ له 14 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په اروپا کې د ناټو یو لوړ رتبه قومندان وایي روسیې شاید طالبان اکمال کړي وي. هند افغان هوایي ځواک د ترمیم په برخه کې له افغانستان سره په مرسته غور کوي. د نړۍ مهم مسایل هم تعقیبوو، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان ملي پوس او پولیس لا هم د هلمند سنگین ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري او یوازې د ولسوالۍ مرکز یوې نوې ځای ته انتقال کړی دی. د پوهنې وزارت چارواکي وایي هغه افغان کډوال ماشومان چې د ښوونځي د عمر دي بې قید او شرطه په ښوونځیو کې شاملېږي. او کرملین وایي د ایران ولسمشر حسن روحاني به د مارچ په 8 او 10 په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان ملي پوس او پولیس لا هم د هلمند سنگین ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري او یوازې د ولسوالۍ مرکز یو نوي ځای ته انتقال کړی دی. د ناټو چارواکو په یو اعلامیه کې ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د امریکا په ملاتړ عملیاتو کې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درانه تلفات اړولو دي. اعلامیه وایي د دې ولسوالۍ تاسیسات په جګړو کې له منځه تللي وو او ملکي وګړي د دې ولسوالۍ په مرکز کې نه وو. د ناټو په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د امنیت قومندانۍ او ولسوالۍ نوي مرکز یوې بلې سیمې چې په 2 کیلومتره کې موقعیت لري انتقال شوې ده او دا اقدام له وړاندې پلان شوی وو. د ناټو پوځیان زیاتوي امریکایي ځواکونو نوي مرکز ته په خپلو الوتکو کې د افغان سرتیرو په انتقال کې مرسته کړې ده. دوی وایي د سرتیرو تر انتقال وروسته امریکایي ځواکونو د ولسوالۍ تاسیسات او ویجاړ شوی موټر بمباري کړي او هیڅ شی طالبانو ته نه دی پات شوی. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي هغه افغان کډوال ماشومان چې د ښوونځي د عمر دي بې قید او شرطه په ښوونځیو کې شاملېږي. د پوهنې وزارت مرسیال ابراهیم شینواري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ولسمشر اشرف غني د سپارښتنې سره سم په ښوونځیو کې د دې ماشومانو د شمولیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي.
افغان ماشوم چې په پاکستان یا ایران کې په افغان ښوونځي کې درس ویلی، هغه افغان ماشوم چې پاکستان یا بل هیواد کې دغه هیواد په مکتب کې درس ویلی، هغه چې په افغاني ملي ژبه پښتو یا دري زده کړه کړې یا په انګلیسي یا اردو یا بله ژبه زده کړه کړې ده، موږ به دوی ته بې له کوم قید او شرط نه په ښوونځي کې داخله ورکوو او بیا به دوی
تر دې وړاندې افغانستان ته بیرته راستنه شو. افغان کډوالو شکایت درلود چې د دوی ماشومانو ته په اسانه په ښوونځیو کې داخله نه ورکول کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هند په نویدا کې له آیرلند سره د 50 اوورو لوبه کوي. دا لوبه که هر یو هیواد وګټله، هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورځنیو لوبو جام خپل کړي. تر دې مخکې دواړو څلور لوبې کړي دي چې دوی افغانستان او دوی آیرلند ګټلې دي. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پنځشنبه پر ورځ په یو دوستانه سیالۍ کې د سنگاپور لوبډلې ته د یو په مقابل کې په 2 ګولونو سره ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د قطر په پلازمینې دوحه کې وشوه، لومړی ګول افغان لوبغاړو د لومړۍ نیمې په لومړیو شیبو کې وهه. د شریف محمد له لورې له لومړی ګول وروسته سنگاپور د لوبې د مساوي کولو هڅه وکړه او په دې کار بریالی هم شو. خو د دوهمې نیمې په لومړیو شیبو کې د افغانستان مصطفی ازازوی ګول وهه او لوبه 2-1 د افغانستان په ګټه تمام کړه. کرملین وایي د ایران ولسمشر حسن روحاني به د مارچ په 8 او 10 په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د پوتین د رسنیو دفتر د پنځشنبه پر ورځ یو اعلامیه په خبرولو سره دا خبره وکړه. په اعلامیه کې راغلي چې د مارچ د 10 په بحث کې به د پوتین او روحاني تمرکز تر ډیره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو او پانګونې په اړه وي. د بلجیم پولیسو یو کس یو رساله غینی ولې چې د دوی په وینا د خلکو پر غنه غونې د موټر د وروستلو هڅه وکړه. د پولیسو یو وان ویلی د فرانسې جواز او پلیټ درلودونکو موټر چلونکو په انتیرب خار کې له ترافیکي سری اشارې تیر او په ډیر سرعت سره د وی غنې غونې سیمه پر لور حرکت وکړ، خو مخه ونیول شو. د بلجیم سارنوالانو دغه کس فرانسوي بللې، خو پولیسو یې هغه په خټه د شمالي افریقا ده. د دې خار د پولیسو مشر سرچ مویترز یوې خبري غونډې ته ویل دوی د سار شاوخوا لس یولس بجې وی چې یو موټر په ډیر سرعت سره په دې میر سیمه کې د خلکو د تګ راتګ خنډ شو. زنګ پوځي همکارانو سمدستي د موټر د درېدو هڅه وکړه، خو موټر ونه درېد او د ترافیک له سری اشارې د رود د څنډې پر لور واوښت. زموږ د بیړني غبرګون ډله ورسېده او موټر چلوونکی ونیو. هغه په اصل کې د شمالي افریقا وګړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې چا د زیان اوخته او که څنګه. او د عراق پوځي چارواکو د بشري حقونو فعالانو د موسل په لویدیځ کې د مارچ د 28 نیټې په برید کې تر سلو ډیر کسان وشل شوي دي. یو عراقي قومندان محمد الجبوري پرون ویل چې د موسل په الجدیده سیمه کې تر 14 وروسته د 100 کسانو مړ کېدل مړی موندل شوي دي. د هغه سیمه ده چې د عراق امنیتي ځواکونه او د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش پکې جګړه کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په اروپا کې د ناټو یو لوړ رتبه قومندان وایي داسې اندېښنه شته چې روسیې به طالبانو ته اکمالات کړي وي. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم لرو.
نشم مستقیما د وسوال مخالفینو یا طالبانو سیاسي مالی استخباراتي او نظامي ملاتړ ترلاسه وهلی.
هند د افغان هوایي ځواک د الوتکو د ترمیم په برخه کې له افغانستان سره د مرستې په اړه غور کوي. دا هم اوري چې تمه ده د افغانستان د پوهنې د وزارت یو پلاوی د شنبې په ورځ په ار کې له ولسمشر اشرف غني سره د معارف پر ستونزو خبرې وکړي. د نورو رپورټونو سربېره دا هم اوري چې د لندن پولیسو هغه کس چې په دې ښار کې د تېرې ورځې د توریستي برید ترسره کولو ګمان ورباندې کیږي د خالد مسعود په نوم پیژندلی. او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه
نه مونږ زیاته پخو کمه نه پخو دې خاطر نه شاروالي مونږ هغه نه کی.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. په اروپا کې د ناټو یو قومندان وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوس د ډېرېدو شاهد دی او ښایي دغه ډله د روسیې لخوا اکمالات هم ترلاسه کړي وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې مسکو راتلونکې میاشت د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده چې ویل کیږي امریکا ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د رپورټ جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
په اروپا کې د ناټو قومندان کورتیس سکاپاروتی د امریکا د سنا مجلس ته ویلي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوذ د ډېرېدو شاهد دی او زیاتوي چې ښایي دغه ډله د روسیې لخوا اکمال سوی هم وي. د امریکای جنرال د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټه ته د افغانستان د جګړې د ګټلو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې په تیرو 14 کلونو کې په هغه هیواد کې څه باندې 1800 امریکایي سرتیر وژل شوي دي. نو د خبره ناټو او امریکا باید په دې جګړه کې بریالي سي. تر دې وړاندې افغان چارواکو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قمندان د طالبانو او مسکو د اړیکو په اړه انتقادونه کړي وو. افغان چارواکو ویلي وو چې طالبان د تاجکستان د پولو له لارې د روسیې لخوا اکمال کیږي. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي د سیمه ایزو خلکو له قبل ازادي راډیو ته ویلي و چې وسلوال مخالفین د تاجکستان له سرحد څخه پکشتي او کې وسلې د عامو رود له لارې د افغانستان پولې ته انتقالوي او بیا یې د کندوز دشت ارچی او درقد ولسوالیو ته وړي. د کندوز پخوانی والی محمد عمر صافی هم مخکې ویلي و چې روسیه د تاجکستان د سرحد له لارې طالبان تجهیزوي. مسکو بیا که څه هم له طالبانو سره خپلې اړیکې تاییدوي خو د هغوی د تجهیز او اکمال تورونه ردوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو هدف په افغانستان کې د هغې واد د وګړو د امنیت ټینګښت او د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو هڅول دي. خو په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار او د سیاسي چارو کارپوه شفیق حمدم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې روسیا له طالبانو سره پراخي او متنوع اړیکې لري.
په تاسف سره باید وایم چې د روسیې ستراتیژي په تیرو دوو کلونو کې بل خصوص د افغانستان پر وړاندې تغییر کړی او هغه دا چې روسیا مستقیما د وسوال مخالفینو یا طالبانو سیاسي، مالی، استخباراتي او نظامي ملاتړ ترلاسه وهلی او موږ تاسو ګورو چې په لویه کچه باندې روسیا حتی په ځینو مواردو کې په ډاګه ویلی چې دغه د طالبان خپل سیاسي ملاتړ په دوامدار توګه ساتي.
بلخوا افغان حکومت تېره اونۍ ویلي و چې روسیې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر په وروستي سفر کې له طالبانو سره د مسکو د اړیکو په برخه کې د کابل اندېښنه له منځه تللې او وضاحت رامنځته سوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته ویلي چې روسي چارواکو ښاغلي اتمر ته ډاډ ورکړی چې دوی غواړي طالبان له تروریستي کړنو لاس واخلي او هغوی د حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. ټاکل شوی مسکو د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې د افغانستان، روسیې، چین، پاکستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو په ګډون 12 هیوادونه برخه اخلي. روسي چارواکي وایي په دې غونډه کې امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو تر اوسه معلومه نه ده چې امریکا به په دې غونډه کې ګډون وکړي که څنګه. طالبانو رویترز خبری آژانس ویلي چې له 2001 میلادي کال راهیسې له روسیې سره د پاموړ اړیکې لري او د اړیکې په سیاسي او مانوي ملاتړ پورې محدودېږي.
پر اپور کې مو اوریدل چې ناتو یو قومندان وي چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوذ د ډیرېدو شاهد دی او خی دغه ډله د روسیې لخوا اکمالات هم ترلاسه کړي وي. روسیې په لومړي سر کې په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ د ختمېدو لپاره د ناتو او امریکا د مداخلې څخه رضایت څرګند کړی، خو په دې ورستیو کې داسې ښکاري چې په افغانستان کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو په ملاتړ سره داخله شوې ده. په دې اړه فریبا ظاهر د سیاسي چارو کارپوه په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاحکار شفیق همدم سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ولې د روسیې دریځ بدل شوی او د طالبانو ملاتړ ولې پیل کړی دی.
په تاسف سره باید وایم چې د روسیې ستراتیژي په تیرو دوو کلونو کې بل خصوص د افغانستان پر وړاندې تغییر کړی او هغه دا چې روسیا مستقیما د وسوال مخالفینو یا طالبانو سیاسي، مالی، استخباراتي او نظامي ملاتړ ترلاسه وهلی او موږ تاسو ګورو چې په لویه کچه باندې روسیا حتی په ځینو مواردو کې په ډاګه ویلی چې دغه د طالبان خپل سیاسي ملاتړ په دوامدار توګه ساتي. دا د پوتین یو لوی فارین یا خارجي پالیسي ده چې د هغې پالیسي پر بنا باندې دوی نه غواړي چې ناتو او امریکا په سیمه کې یا د سیمې هیوادونه د روسیې په موجودیت کې په امن سره ژوند وکړي.
بله همدم صاحب، له یوې خوا روسیا له افغان حکومت سره هم پوځي مرسته کوي، نو د دواړو لورو ته کله چې پوځي مرسته ورکوي دا څه معنی لرلی شي؟
البته د افغانستان حکومت سره د روسیې مرستې چې دي مشروع او خلاص او تر ډېره کچه پورې نظامي مرستې یا نظامي تعهد ورته نه شو ویلی، بلکې بیشتر یو تجارتي معامله ده چې افغانستان د امریکا په پیسو یا د ناټو په پیسو باندې د روسیې نه وسلې رانیسي په بیه. اما د طالبانو ملاتړ، د طالبانو ته وسلې برابرول او طالبانو ته استخباراتي معلومات ورکول دا مستقیما د ورانکارو او د تروریستي ډلو ملاتړ ده چې دا روسیا په ډاګه دا کارونه نه کوي، ځکه چې نړیواله ټولنه بالخصوص ملګري ملتونه د دغسې کارونو خلاف ده او دا په عامه اسانه کې د روسیې هغه موقف خرابوي. نو دوی د افغانستان حکومت سره مستقیم اړیکې ساتي، دغه تجارتي اړیکې لري، اما طالبان سره په پټه د اړیکې لري. سره له دې چې د دوی دغه پټې اړیکې افشا شوي، خو دوی لا هم د ټینګار کوي چې د دوی اړیکې سیاسي دي، اما برخلاف دوی طالبان ته نظامي، استخباراتي، مالي مرستې هم ورکوي.
بله همدارس، د روسیې دغه ډول چلند ستاسو په نظر د افغانستان د سولې مذاکراتو په ګټه وي که په تاوان؟
دغه سی خبرې او دغه سی ملاتړ خو په هیڅ صورت نشي کولای چې د افغانستان د سولې او ثبات لامل شي، لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان وضعیت بدتر شوی ده. وسوال مخالفین ځواکمن شوي او په ډېرو سیمو کې د هغوی واکمني چلیږي. موږ تاسو ولیدل چې د قندوز ولایت سقوط وکړ، هلته هم داسې ویل کېږي چې د قندوز او د ولایت په سقوط کې هلته په سلګونه افغانانو په وژلو کې هم د روسیې ملاتړ د طالبانو سره. سره له دې چې دولت یې نه غږیږي په خلاصه، خو ځینې استخباراتي منابع وایي چې حتی په دې روسیې کې چې طالبان کوم بي پیلوټ الوتکې کاروي، طالبان په لویو د افغانستان په امنیتي څنګه کې لکه د چارسد بستر په عملي برید کې د ملي امنیت په یو ریاست باندې په برید کې په پارلمان کې د برید او داسې نور لوی بریدونو کې هم د روسیې د استخباراتي مالی او نظامی امکاناتو په ملاتړ دغه بریدونه ترسره کوي. د روسیې ښکېلېدل په افغانستان کې نه یوازې د افغانستان د نامنی باعث کېږي بلکې د سیمې او د نړۍ د نامنی باعث هم کېدلی شي.
بله، وروستۍ پوښتنه دا چې واشنگټن او ناتو د افغانستان د دوو ستراتیژیکو متحدینو په توګه په افغانستان کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې لري؟
البته په تاسف سره چې د ناتو او د امریکا په افغانستان کې د روسیې د لاسوهنو د مخنیوي لپاره د دوی صلاحیتونه محدود دي. په دې معنی چې افغانستان یو مستقل هیواد ده، نو باید لومړی د افغان حکومت مشرتابه او افغانان خپل غږ پورته کړي، بل خصوص په نړیوالو ټولنو کې، په ملګرو ملتونو کې، د امنیت په شورا کې، او د روسیې د غیر مشروع ملاتړ د طالبانو لپاره ودروي. که چیرې د امریکې او د ناټو د مرستو ضرورت وي، بیا په دغسې لویه ناستو کې ناټو او امریکا دواړه د افغانستان یو لوی حامی غړي هیواد او سازمان ده چې کولی شي چې په دغې لویې ناستو کې د افغانستان د موقف څخه مستقیما سیاسي ملاتړ وکړي.
له طالبانو سره د روسیې د اړیکو او مرستو په اړه مو د ناټو د پخواني سلاکار محمد شفیق همدم څرګندونې واورېدې. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان ملي پاوس او پولیس لا هم د هلمند سنګین ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري او یوازې د ولسوالۍ مرکز یو نوی ځای ته انتقال کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي هغه افغان کډوال ماشومان چې د ښوونځي د عمر دي بې قید او شرط په ښوونځیو کې شاملېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هند په نویدا کې له آیرلند سره پنځمه یو ورځنۍ لوبه کوي. که دا لوبه هر چاو ګټله، د یو ورځنیو لوبو دا سیریز هم ګټي. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پنجشنبې په ورځ په یو دوستانه سیالۍ کې د سنگاپور لوبډلې ته د یو په مقابل کې په دوه ګولونو سره ماتې ورکړه. کرملین وایي د ایران ولسمشر حسن روحاني به د مارچ په 8مه او 28مه په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. د بلجیم پولیس وایي یو کس یې وروسته له هغې نیولی چې د دوی په وینه د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر د وروستلو هڅه وکړه. او د عراق پوځي چارواکیو د بشري حقونو فعالان وایي د موسل په لویدیځ کې د مارچ په 28مه نیټې په برید کې تر سلو ډېر کسان وشل شوي دي. له اجمل ان څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر تحولاتو څه خبره کړې دي.
د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د نن او له افغانستان څخه بهر د ګڼو خپرونو د ریپورټونو او لیکونو مهمه موضوع د هلمند د سنگین ولسوالۍ د سقوط په اړه خبره شوې ریپورټونه وو. طالبانو د سنگین ولسوالۍ د بشپړ نیولو ادعا کړې ده، خو افغان حکومت بیا وایي سنگین په بشپړه توګه له لاسه نه دی وتلی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې د ملي اردو ځینې سرتیري د دفاع وزارت د پلان له مخې د سنگین ولسوالۍ د شکرشیله سیمې ته انتقال شوي، خو د هلمند ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د سنگین ولسوالۍ طالبانو نیولې. نیویارک ټایمز هم په یو رپورټ کې د سنگین د سقوط په اړه د ولایتي او مرکزي چارواکو ضد ناقص څرګندونو ته اشاره کړې او وایي مخکې له دې چې په 2013 میلادي کال کې نړیوال ائتلاف د سنگین ولسوالۍ د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپاري، په دې ولسوالۍ کې د افغانستان د شاوخوا 400 نور ولسوالیو په مقایسه ډېر برتانوي او ورپسې امریکایي سرتیري وژل شوي. د ورځپاڼې په وینا په راوروسته موده کې په سنگین ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ د دفاع لپاره د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سلګونه سرتیري وژل شوي. نیویارک ټایمز اتوی د امریکا د ځانګړو ځواکونو هغه هڅو او هوایی بمباریو چې د سنگین د سقوط د مخنیوي لپاره یې ترسره کړي ظاهرا د دې ولسوالۍ د سقوط مخه نه ده نیولې. نېشنل انټرست خبرونه د نامتو څېړونکي بارنټ روبینی و اوږده مقاله خپره کړې چې سرلیک یې امریکا افغانستان له ترهګرۍ په بشپړه توګه نشي خوندي کولی. په دې لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن په شمول د یو شمېر امریکایي قومندانانو او سناتورانو هغه وختونه ته اشاره شوه چې په افغانستان کې د وسنۍ پټه په دریدلې حالت د بدلون لپاره د اضافي ځواکونو او اضافي واکونو په برخه کې کړي. خو لیکوال برنټ روبین وایي د اضافي واکونو او اضافي ځواکونو معنا به دا وي چې امریکایي ځواکونه بیرته په مستقیمه توګه له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل شي او دا کار به د ولسي افغانانو ژوند نور هم له ګواښ سره مخ کړي. د لیکوال په وینا افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو استول به وسنۍ پټه په دریدلې حالت لږ څه بدل کړي، خو دغلته به جګړه اوږده کړي. خغلی روبین په سیمه کې د امریکا وسنۍ پالیسۍ ته په اشاره ویلي دا پالیسي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو سیمو کې د هغه جیوپولیټیکي وضعیت د بدلولو لپاره هیڅ نه کوي چې د نړیوال ترهګرۍ لپاره شرایط برابر کړي او یوازې په سیاسي لارو چارو یې حل موندل کېدای شي. پانټ روبین په دې لیکنه کې زیاتوي، ترهګري د ترهګرو د موجودیت له کبله نه ده او نه د ترهګرو په وشلو ترهګري له منځه ځي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي طالبان د سړې جګړې تر فشار لاندې د سیمه ییزو رقابتونو په نتیجه کې د افغان دولت د څو لسیزو سقوط له کبله رامنځته شول. القاعده شبکه د عربي نړۍ پیداوار دی او د شوروي په وړاندې له افغان مجاهدینو سره په جګړه کې له همکارۍ وروسته یې د دولت د نشتوالي له کبله په سیمه کې وده وکړه. لیکوال زیاتوي داعش چې پر عراق د امریکا د یرغل نتیجه ده هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو سیمو کې له ورته شرایطو د پښو ټینګولو لپاره ګټه پورته کوي.
افغان حکومت وایي چې د مسکو په راتلونکي غونډه کې به طالبانو ته بلنه نه ورکول کېږي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د دولتونو په سطحه ده. اسوشیټ پریس خبري اژانس رپورټ ورکړی چې پاکستان بیا هڅه کوي چې طالبان د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره وهڅوي. اجمل تورمان او د موضوع جزئیات.
وروسته تر هغې چې په دې اړه راپورونه خپاره شول چې ګوندي پاکستان هڅه کوي چې طالبان د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره وهڅوي، افغان چارواکي وایي چې دغه ناسته د دولتونو په کچه ده او طالبانو ته پکې بلنه نه ورکول کیږي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ازادي راډیو ته وویل چې روسیا او افغانستان په دغه ناسته کې د یو شمېر نورو هیوادونو په حضور کې د افغانستان د سولې او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر موضوع بحث کوي.
په هغه ناسته کې چې په اپریل میاشت کې په مسکو کې جوړیږي او پکې دولسو هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې، طالبانو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. دا مهمه ناسته د دولتونو ترمنځ ده او دولتونه د یادو شرایطو او د سولې په اړه د روسیې او افغانستان د ګډ دریس په اړه بحث کوي.
دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یوشمې طالبان له قوله راپور ورکړی چې پاکستاني چارواکي هڅه کوي چې طالبان د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره وهڅوي. د یادې سرچینې په وینا اسلام آباد له دې عمله تر نړیوال فشار لاندې دی چې هغه طالبان کوم چې په نوموړي واد کې مرکزونه لري سولې ته اړ پاسي. اسوسییټډ پریس دغه شان د دوو طالب چارواکو په حواله چې نه دي غوښتي نمونه واخیستل شي ویلي که د مسکو په ناسته کې ګډون وکړي خپلې غوښتنې به مطرح کړي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا شان راپورونه ناسم وګڼل او رد یې کړل. افغان چارواکو ویلي چې په مسکو کې ناسته د افغانستان د سولې په اړه او دغه شان د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف د راتلونکي میلادي میاشتې په نیمایي کې جوړیږي. په دغه ناسته کې به د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو په ګډون دولس هیوادونه برخه واخلي. روسي چارواکو ویلي چې په دغه غونډه کې امریکا ته هم بلنه ورکړي، خو لا تر اوسه روښانه نه ده چې امریکایي چارواکي به په دغه ناسته کې ګډون وکړي او کنه. په تیرو دوو میاشتو کې روسیه د افغانستان په اړه د دوو نورو ناستو قربانه هم وه چې په لومړۍ هغه کې افغانستان ته بلنه نه ورکړل شوې او د دغه هیواد له تند غبرګون سره مخ شوه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي محمد داود وایي پاکستان مخکې تر دې چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي اعلان کړي په داشان کړنو سره غواړي وخی چې په افغانستان کې د سولې پلوي ده.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. هند افغان هوایي ځواک د الوتکو د ترمیم په برخه کې له افغانستان سره د مرستې په اړه غور کوي. نوې ډیلی وایي پلان یې دا دی چې د افغان هوایي ځواک د ترمیم مالي لګښتونه پر غاړه واخلي. د دې پلان عملي کېدل به د افغانستان او هند اړیکې نورې هم نږدې کړي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
هند له افغانستان سره د پوځي همکاریو د پراختیا د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د هوایي ځواک د غیر فعالو روسي الوتکو د ترمیم د لګښتونو د ورکولو په اړه غور کوي. د هند د پوځي کارپوهانو د اټکل له مخې د افغان هوایي ځواک د 1500 هلیکوپټرو او اوو ترانسپورتي الوتکو د ترمیم او د پرزو د پیرلو لګښت $50 میلیون ته رسیږي. په کابل کې د هند سفیر منپریت وهورا رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې هندي پوځي کارپوهانو تیر کال افغانستان ته د سفر پر مهال د دې لګښتونو اټکل وکړ. په 2014 کال کې وروسته له دې چې ډېره برخه نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، افغان حکومت په پرله پسې ډول له هند څخه د مرستې غوښتنه کړې او په داسې حال کې چې روسیا، چین او نور هیوادونه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي، د هند چمتووالی ښیي چې دا هیواد هم په دې برخه کې لیوالتیا لري. په کابل کې د هند سفیر داونی په یو مرکه کې وویل هغو ستونزو ته چې افغان ملي امنیتي ځواکونه په تیره د هوایي ځواک په برخه کې ورسره مخامخ دي، هند ګوري چې څه ډول مرسته کولای شي. ښاغلی وهورا وایي د افغانستان هوایي ځواک زیات شمیر هلیکوپټر او ترانسپورتي الوتکې لري چې د تاریخ تیرو یا ماتو پرزو له کبله غیر فعال دي. منپریت وهورا وایي هند به د دې الوتکو د ترمیم د لګښت له ارزونې وروسته په راتلونکو څو میاشتو کې په دې اړه پریکړه وکړي. د افغان هوایي ځواک ډیری الوتکې د پخواني شوروي په وخت کې اخیستل شوي، خو پر روسیې چې د شوروي میراث خوره ده د لویدیځ د بندیزونو له کبله د افغانستان پوځ او ناټو له روسیې سره مستقیمه معامله نشي کولی. هند د دې بندیزونو پر رعایت مکلف نه دی، خو د څلورو جنګي هلیکوپټرو د ورکولو له مرستې پرته افغانستان ته د نورو پوځي مرستو په برخه کې زړه نازړه دی او وایي چې لازم امکانات نه لري او ځکه له افغانستان سره د پرمختګ په چارو کې مرستې غوره ګڼي. په کابل کې د هند سفیر وایي هند له افغانستان سره د یوې مخکینۍ موافقې له مخې د هغو الوتکو د انتقال لګښت ورکوي چې روسیې او د پخواني شوروي اتحاد پخوانیو جمهوریتونو ته د ترمیم او د پرزو د بدلولو لپاره استول کیږي. د افغانستان او هند اړیکې خورا نږدې شوي او دا دواړه هیوادونه پر خپل ګډ ګاونډي پاکستان تور لګوي چې په خپل قلمرو کې د فعالو افراطي اسلام پالو وسلوالو ډلو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د لندن پولیسو هغه کس چې په دې ښار کې د تېرې ورځې د تروریستي برید د ترسره کولو ګمان ورباندې کیږي د خالد مسعود په نوم پیژندلی دی. 52 کلن مسعود په برتانیا کې زیږیدلی و. د لندن پولیسو په یو اعلامیه کې راغلي چې خالد مسعود په څو نورو مستعارو نومونو هم پیژندل شوی. د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ له فریبا ظاهر اورو.
د لندن پولیسو ویلي په دې ښار کې د تېرې ورځې د تروریستي برید عامل خالد مسعود نومیږي چې 52 کلن او په بریتانیا کې زیږیدلی دی. پولیس وایي مسعود په دې وروستیو کې په ویسټ میډلندز کې اوسېدلی و. نوموړی د بریتانیا کینټ سیمه کې زیږیدلی او د پولیسو په خبره اوس مهال په اړه کومه څېړنه نه کېده او داسې مخکینی معلومات نه و چې وښيي ده د تروریستي برید نیت درلود. صدر اعظم تریزا می د بریتانیا پارلمان ته ویلي چې پولیسو د افراطي فعالیت په تور له دې حمله کوونکي څو کاله مخکې هم تیرین کړو او پولیسو ته دا نظر ورکړی چې هغه د سختریزو اسلامي افکارو تر اغیز لاندې و. د پولیسو په خبره دوی اوس پر دې کار کوي چې عمومي آیا واقعا خالد مسعود له اسلام پالو توندلارو الهام اخیستی که څنګه. د بریتانیا امنیتي مسؤولین وایي پر نوموړي تر دې وړاندې کوم تروریستي تور نه و پورې سوی، خو ځینې پخواني محکومیتونه یې درلوده، لکه په 1903 کال کې په یوه جنایي پیښه او په 2003 کال کې د یوې چړې په درلودلو محکوم سوی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته د دې حملې په اړه وویل چې پر لندن برید پر ټوله نړۍ برید دی.
You may know that today there are victims.
دوی تاسو شایي پوهیږئ چې نن په لندن کې د یو لوس هیوادونو وګړي په قربانیانو کې سته او دا شایي چې په لندن کې یو حمله پر نړۍ حمله ده. د اسلامي دولت ډلې د لندن د بریټ مسولیت منلې او وایي د بریټ دوی یو عسكر کړی دی. دغه ډلې په دایش پوری تړلې عامق وي پانه کې ویلې چې د بریټ د هغو هیوادونو وګړو ته گزار دی چې د دایش پر ضد نړیوال ائتلاف کې شکیل دي. چارواکي وایي که څه هم ګمان کېږي چې مسعود به په یوازې سر د ویسټ منستر برید کړی وي، خدای هم نه دی رد کړی چې شایي نور کسان په دې پیښه کې ښکېل وي. د پنجشنبې په ورځ په ټوله بریتانیا کې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې 8 تنه نیول سوي دي او تر پوښتنو لاندې دي. د بی بی سي په راپور کې راغلي چې هغه موټر چې په دې برید کې کارول سوی و تېره اونۍ په برمنګام کې د انټرپرایز په نوم د کرایي موټرو له یوې کمپنۍ څخه په کرایه اخیستل سوی و. د لندن پولیس وایي د بریتانیا له پارلمان سره په دې حمله کې د برید کوونکي په ګډون لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 40 تنه ټپیان دي.
د ژوند رنگونه
نوم دې څه دی او څه کار کوي؟
زما نوم سلیم دی او د نمبر شاګرد دی.
یو ډوډۍ څومره وزن لري؟
یو ډوډۍ 250-270 ګرامه وزن لري.
نه دسی دقیق وزن معلوم دی کنه چې
250 تر سي شاروالي هغه ده نرخ نامه دی.
دسی کله شوی دی چې تاسو د ډوډۍ هغه وزن کم کړی دی او بیا خاروالي دلته جریمه کړی؟
نه نه، مونږه زیاته پخو کم نه پخو، دې خاطر نه شاروالي مونږه هغه نه کی.
څومره وخت کې خاروالي راځي تاسو چک کوي؟
هفته په هفته راځي.
کله دسی شوی دی چې د خاروالي کسانو درنه کومه غوښتنه کړې ده؟
هغه غوښتنه خو مونږ نه نه کوي، بل نام وای نه کوي. راځي ورو لګ دا د سایتامې کسان نه دی او دا د شاه انایې کسان. راځي ورو لګ له پیسې نه اخلي.
څومره روپۍ ورکوي؟
200-300 په نه اخلي وړي ځان سره.
نو کچر دې ورنه کوي بیا څه کوي؟
ورنه کوي جریمه کوي.
ولې دې جریمه کوي؟
خدا زمدا نه هغه دی چې پیسې ورنه کې جریمه کې دي
خطر مجبوري چې پیسې
او پیسې مجبوري چې پیسې ورکې
ډوډۍ خو و چې ډوډۍ د سړي چې باید نظافت وو ساتل شي ځکه دا خو مونږ خرو نو ساسي دغه نظافت چې ګورم د سړي خنه دي
خو مونږ هم دا سبق نه وای دي نو چې دا سبق نه وای نه دا چې لږ زراغه سي دا کال ته لږ جوړوي
کچېته دا جوړ شي خو بني
خوي
نو ولم نه جوړ کړ
خو اوس نشته کاروار نشته پیسې نشته جوړول دا جوړ کو هم دوم راي پخو چې د کور خرچه کی
پخوا په کاروبار خو کنه
پخوا خو د کردای په وخت خو کار
اوس ولې خراب شو
دا دا دوه کسان چې نه ضرور غل خلاص خبره لو چشته وتل ده
نو ستا غوښتنه څه دغه دوه کسانو
نه دوه کسانو دا غوښتنه ده چې ورو غل دا غریب کارانه ته کارو پیدا
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوریدو سنو دوهم سهارنۍ خبری مجله درته